سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دي او سه هم تیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ جوړې د راپورونو د چړلو لپاره یو لوړ پړې پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت وای دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیره او د پیښه څرنګوالي تاییدول نه شي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل او اردو وای هغه نننی ناتایج سوی راپورونه چې وای د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی څېړي. حماس ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کیدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو دریو کسانو هویت نه دی څرګند کی چې د تیر د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یا سنمار لخوا جوړ شوی و. د غبریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیل نوجه شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیار شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی د مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اول ته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتار په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویل چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویل دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو شزیان ولې
د تور خملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زب د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنه نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوله لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمې پښپا د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې دی راپور کې ورو
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي د راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل اکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل اکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم لواجه د یو سمخت دی لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشټوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو کډن زیات یو ودونه کوشو کې چې افغانستان اوسي هم تاسو فنه چې دی د یو استبدادي رژیم نه یو ملای رژیم نه بلخون دی رژیم ته پناوړي او بل اخر د رقم چلان ورسره کی
دی. وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې لخپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښه ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل اکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیه وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د ځل بوګنون کې جنایت بللې او په اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل اکسپانډ لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړي چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کاروالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله اکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیک استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سین ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او درې تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړبژونکې پېښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 2019 چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، که د ایران اخوندان دي، که د پاکستان ترهګر پوز دی، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوو اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پوری بی خبره دي. همدا دي که د ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای، باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و، نه د ژوند راتلونکی و، ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس لپاره یې څه ونه کول. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کړو. دغه درو سو من دي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نننی چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی مندو ته به دوی جواب سي چې ولې د دوی زامن د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغه سي وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا شل کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولی په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغی په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې هغه شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبي کوي، ولی په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څول سیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر اتک باندې هغوی په ډېره نازوانمندار توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځا پر وکړل چې تاسو دا کار مکوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړی وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو کبل څه. دا د مجبوریت هغه وروستۍ حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غیږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار، نه د شاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کړي، نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو ماشو ته
ورسي.
د ماشینو ماش راکشته سوی د ماشینو د پاره
افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حد پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړي چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت، نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لارسی نور به وسی کننننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسی. دا فاجعه ده، او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید د غوس دوی لاس په کار سی.
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړ.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم په خبر لاره لنګ دی 2 میاشتو تړل کې د ورسره چاړشمبه مخام پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونې خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوړ غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوخت لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصې دوه پړې هم ویشلې نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا د بیګړی په چک پوینټ سیمه کې د تورخم په خبر لوی لاره لنګ دې دو میاشتو تړل کې دوه ورسته بل اخر چهارشنبه مخام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د وی میاشتې څخه زیاته موده رئیس د افریدی او کوکوخیل قومونو ترمنس د احتجاج په نتیجه کې د غلاره د ترافیک پر مخ بند او افغان سوداګر او خصوصا د حقینو تشکو میلیون میلیون افغانۍ او دوی د پاره زیان راورسیدل چې خوشبختانه د غلاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نو موړه هیلمن دی چې په راتلونکي کې به دا ډبلستون زین رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه پاتې ډول ولیک دی. یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم په خبر لارې لپرانستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لارې پاکستان ته حرکت کړای. یو له دغو سوداګرو څخه رفي ولای شي په خبره یې تل پر دغه لارې ستونزې اندیښمنوي. ازادي رادیو ته وویل
تجارت فیلانم لرو تقریبا پر لار باندې کم از کم دیرش افغانۍ به خساره رسیدلی ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم گاډی د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صدرون کوي. حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان د سوداګری زولارو پر بندیدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د لارې پرانستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دی.
نو دا اوس فل حال زمنګ په ګټ نه دی که اوس لارم خوش شوې موږ په دې نه کم خوشاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بندي اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لاس ورځې پس افغانستان خلک خو سکل تباہ او برباد شو که تجار او که زمیندار او
د پاک افغان سوداګرۍ او پنګونې په ګډه خونه کې د پاکستانی سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې سوداګری زولارو بندیدل د دوړو هوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
موږ ټول خلک کوششونه وکړو د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. د سره د دوړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډیر نقصان ملایوي د کم تجارت دی د دې ته ډیر سخت نقصان ملایوي. مکار دا دی چې دوړو حکومتونه سنجیدګي سره د مسلې حل لپاره د کم موږ د دوړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر اف کامرس د سره کینی د ډیر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر نن د اروپای اتحادي او ناتو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادمیر زيلنسکي پرون په اوکرایني پارلمان کې په وینا کې لدی 15 ماده ایز پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږي. د زيلنسکي د بریا پلان په هغه باندې کې د بیلابیل خبرګون را پرولې دي. اجملاند نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات په تشریح کړي. دا پلان د هغه اقدامات مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څانګې د ریپورت له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناتو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمی په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبريالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکرين پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتواله ده. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکرين پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولای شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه ویل چې دا پلان د اوکرين اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکرين د ناتو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکرين کې د خلکو ترمنځ بیلابیل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اوديسي خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلې خو په ټولیز توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکرایني د ازادي راډیو اوکرایني څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د دپو وینال ویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بيخي بل تصور لري. ناتو تر اوسه په دې تړون کې د اوکرين د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه دا وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب نیت پر دې هواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناتو سرمنشي مارک روټانن خبريالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې له اوکرين سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخ کې کیف په یو قوي او پیاوړي دریسکي ووسی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سین کلنې دودیزه مشاعره تر سره شو. په یاد مشاعره کې د ځای چارواکو سربېره غنو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال تر سره کیده چې کلمه د سین او به مخ په زیاتېدو شوي او یاد خلکو په اصطلاح ګل به ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بان کې د پنځمه پراس جوړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي. نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روان دي.
زب د کونړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند خسه صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېښنا اوتړی بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زرما زګروای
شام میں کھڑے ہوئے ہمارے خیل لگے
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
زده تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمزو ازادي رادیو تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په فسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی و غاړي چې څوک دې نه ورزې دی ته یو سړی هم نشي ورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خود سره یو مچ هم نشي راوښتلای. دې په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران به خپل پلچسي د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سبا ده د ایران کستان کړی ده، هیڅ داسې شپنه نشته چې افغانان دي 200 300 کس نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مینه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې د شار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. دې بس خاص ته وسی دي د پښتون دي وسی باید ملي ماتا ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماتا ملان کې تاسو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کوي او جل کې جو خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخواس کوي. مرتز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي. تر اوسه پر طالبانو د پښتون هم نه کړي نه خبرګون شو ولري. دا څنګه حکومت دی؟ باید د کسانو بس خاص اوسي. رسالي موږ باندې راغ دي چې نور افغانان سره ظلمونه نه کیږي. بندې کدا ایران سفارت په کابل کې اور بند کا سفیر راو غواړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د د طالبان حکومت وای دی ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ شوبلی در پرونو د چړل لپاره یو لړ پړې پلاوی ټاکلې ده. د طالبان حکومت د وند دفتر لخوا په هغه لمه کې چې نن د اکتوبر ولسم خبره شوې راغلي دغه پلاوی تیر شپه تر ستلو زره لخوا د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرسل مولا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنۍ چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړ ورته دند سپارل شوې چې موضوع سړي او راپورې د طالبان ریاست وزارت وړاندې کړي. د ایران د بشري حقوقو د حلواش په نوم سازمان د راپور پر بنسټ د یک شمې پښپښ شاوخوا 300 هغو افغانانو چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت لیلارې ایران ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کرکان سروان په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه زد او نقیز راپور نشته او خپلواک سرچینو یې کرشمیر نه دا وړاندې کړي. ازادي راډیو په خپلواک توګه د تلفاتو شمیر او د بخښنې څرنګوالی تاییدولی نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې به د اسرائیل اردو وایي هغه نننی نتایج شوي راپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وشه شوی دی څېړي. حماس ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشه شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وشه شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی معلوم، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر په وخت د اسرائیل په جنوب باندې د حماس برید پلان د یحیی سنوار بار لخوا جو شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 200 سلوي کس نور برمته شول. د لوبول ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنځمه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د اصلي د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخېدي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پایل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. راځي پایل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرموند اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو در غونډولو یا د کمی جرګي در غونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د امدې ستري ورځي د امدې ستري جرګي د پښتنو د افغانانو یو دود د چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګي انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدغه ستونزه حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقوق لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه سی یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسه لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې
په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګره غونډه کړې ولا چمال ته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقوقو لپاره یو بنسټ او تاداب د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان شمالی وزیرستان این انشاءالله مجدا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا خلک ما پیسہ وکو آ پیسہ د میشتو سے غونډه په خیر وي او انشاءالله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح پیسہ دو وکو آگا کیوں دمرا مشکلات و دمرا چمیشری روتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی نا گوٹکڑل پچٹ خال کے پے کے ونی والا چل یارے باندھ کڑی وے پاکا چاپا گاڑ واڑی یارے وے نہ روتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء اللہ دے پشتانے پا تاریخ شدہ خبر دو چے دے جرگے ڈیر لوی اہمیت اور ڈیر ترتیب ادائے امیر امید ہے چہ پشتونوں پہ وخلا کیجی پہ وہ اتفاق کیجی پہ دغ اتفاق بند کا خدائی کرل میری وادہ سے فیصلہ کی دے زند پورا چہ آغا بالکل پرہمن ہیوی او اسلامی ہیوی او ہر تو شرائط پر شکی رہی تمام پشتونوں روغلل او دغ مندون شنن عزیر دی.
دمون عمر و مراد ساکی افریدی د خبرونی مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي دا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره د سوتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره جرو چې کمس کمن سوګیس نشته داس دوز نشته را لیر بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چکم مشرونی موږ نیولې هغه وسن چکم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګای موږ سره وکي او د جرګې عزت ورکې چې کمس کم مشرون دې موږ رو پریګ دی چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا سجی بانی استی دین کئی پا بانی شاہ جی سکڑی سا تحانی ہم انشاءاللہ و تعالی جرگا میں کمیہ بیٹی خو میر دا غوڑی جی چھے میر تا یو جن ڈامو کارا را شی ایدگ دام اکساد ندا چھے درے یوری سے میر دا بعد اوری سر آتی رکو ویغن بعد بیا خپل اخپلے کرے تا لوٹ شی و خبر خاتم شی.
خالد رحمان نوم دا دے بانی استی دین کئی ایک یرا اکتوبر دے انا میر دا امید دا چھے پاکستان قانون و دائین ننا چھے کی ماجے جرگاو دے آمن بارے سے تھا جرگا نو سدو آمن روٹی آمن دا چھے میرا آمن غوڑ صرف حالی آمن خبر آمن چھے روٹی
من مرشاد دا چولے ہولی بیو رڑے میں دا چمیشتا اللہ پاک آمن رو والے ملک شامن روشی میر نیرا ایسے غنشتا خبری کسی کسی ہوچے حالی آمن روشی میر پدا دیر خواشی ہو میرا زودہ زندگی بچارے دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو کاران کو ته سلام نه کوم خدای دې وکړي او چوره خوشاله دی نو افغان پکتیکان دی رات پړاند به زه روایم چې واقعاً اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مستنی ته سر سوي که څوم رو سر سوي دی خو کوسم خلک بې وزله دی او خزر دوره وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي باید مرسته نورې هم سره وسی که پارچه کې باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي زه مې را روان دم کورو بندوبست باید وشي واقعی نم زه مې په ډېر له ستونزو سره مخ سي موسو پام ورته ونه کې ورته را روان زه مې په ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا په دغه کیسې خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړئ د الله په خاطر باندې ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کېږي طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نشته ښځو ته حقوق ورکوي دې ته حقوق ورکوي هغه ته حقوق ورکوي دا اسلامي کشورونه دا نظر کوایي دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق د یو چا زړه ته داسې نه ورتیریږي دا مسلمانی نه دی یو چا په زړه کې د الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ورنه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي نو عذاب به له اثره کم وي د یوې نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلمانی ده دغه می انسانیت ته ځکه چې د درې څلور کال کې دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسو چې خدای ناراضه سي کله واقعا ځان ته مسلمان وایست دا ما خبرې وسره زب کوي په دغو کې ویاستوي خلګوت.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو څه حال مې جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چوزای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرارې کې او دوی په کومکونه ورکوي.
سلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې دا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. مشته پورتګال کې پاتروشونه واخستله موږ غواړو د مارچ مشته مصرفونه سوي تقریبا 6000 پنځه روانې ادارې اوس مصرف سوي دي د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېړلې.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلې له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وی په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړي سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یو اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی، نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، دا 13 کاله دی، نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې، نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0 0 9 5 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمېره ده 0 3 0 9 3 0 0 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې 2 کاله کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې زما پیغام نشه سي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست بیر نادرکه ده او د 213 کابل د قصیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د 14 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای سي دا غسر اړیکه ونیسي، خو کدا غ ګران رور پراتلونګ کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 2 5 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 2 5 1
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3 یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3 نو د مهرباني له مخه هر مؤمن مسلمان ورور ته چا معلوماتي مهرباني دی وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کې ژوند کوي. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپر آبیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زای او دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زیدی محمد شفیق حکام لسید ارچات ورور معلوماتی ورور کارچا دا معلومات راقی 15,000 افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 1 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 1 0 5 1 4 1 8 2. په دې لوی چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 1 0 5 4 1 0 6 6. 00 1 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمه ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکه سوی تقریبا د 15 کالو دی. نومیا دا دو دی، د اجمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکنه ورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري، د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 90 1 90 215 شمیره ور بیا وایم 0 90 1 90 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درا کسوې دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مسافرې مې ځل نه رېکو مسافر چې تش پتنا یادوم شړ رازنا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل Thank you. فکر موش نه عالم مسافر چرت به خوند او د دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنای خور وی مسافر پخ مارو ستر کو پیسو